مچبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کلی کوم خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو همده دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړې توپ پرون پیل شوې د دې خبرو په لمړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولده کلسوالي باندې ډزې کړې دي د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړی ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي بلورته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنی شوي د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربان به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیل شي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې 6 کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر ښکته شوی دی فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنجشنبې په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 130 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 112 ته راښکته شوې ده نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هېوادو ته ستنه شوي دي ښاغلی ګراندي زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه 6 کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي هغه هېواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کېږي د ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراندي دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسېږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي تمره چې غونډه به صمیمانه نه وي خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوشت لسته که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه داده چې د روسیې د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي ټرمپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي دا لوبي د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روانې دي افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان مراکش او ایران سره یو ځای شوې ده تاجکستان ته نه د 5 په وړاندې ماته ورکړې ده له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 55 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري پدې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستاني پلاوی لغونډه خبرو د سیاسي چارو کتون کې عالم خان احمد زای وای
افغانستان د پاتو د پاکستان او پاتو بیا د پاکستان کې فوز چې خبي بیر حکومت بیا لګ پیچیده شي دا مسله
شغل احمد زای دا خبرې پیچلې ښکاری د د څرګندونو جزئیات هم لرو طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بول د کې بریټ کړي
پاکستانی لوري یو ځل بیا د اوربان نقض وکړي بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیسته
بل لور ته خبر دره کې یو شمېر موټروانان د پاکستان پر حکومت شخ کوي
چې سیاست او تجارت دې باید جدا کړي
موږ سیمټ را بار کړی دی کابل ته روان یو ولاړ لار بند نه
دا به هم واوري
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټون د پرځي کرخې پورې منظور ایز درغل ده د دې سړک ټول وګداله چې هغه 50 کیلومتره ده
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت وايي په داسې حال کې چې د اوربند په دوام هوخره شوي و پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالی برید کړی او اوربند نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤلانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په دوهمه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تېرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوی وه نقض شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې په کې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لوري یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په ټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست. پر ولسي وګړو باندې بېرحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هېوادوال شهیدان لرو، څلور پنځو پورې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند غځېدو او د تجاوز په نکیدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
لومړی ډزې خو په څلور بجې باندې شروع شوې، پکې ولسوالۍ له مور څخه یو لومړی راکټونه رالو، یو د څوارلسو کې د چینایي مارکیټ کې د سپارمن ورته وایي چینایي سامان دی چې بل زعفراني په لازې سره ولګېدو، بل بازار کې د درې ځای نور راکټونه ولګېدل هغې خورانه پاکستان خلکو کې ډېره سخته ویره خوره ده.
د یادونه ده چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په 13 نیټه د قطر په منځګړیتوب دوه کې لومړی پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې وه او د اکتوبر له 15 تر 10 په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او دریم پړاو خبرو تر سره کېدو توافق وشو. د اوربند ماتېدو دغه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی نن جمعه د نومبر 8 هم په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ دریم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې وغځېږي. د خبرو دریم پړاو پرون د نومبر 6 پیل شوی. د طالبانو حکومت د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی هم شامل دی چې مشر یې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوي مشر هم د هغه هیواد استخباراتو مشر اسم ملک کوي. د خبري اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص او بالد غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې او مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا درېمه مرجع سره ګډه شي نو زما هدف افغانستان ته حکومت د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوځ چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. نو هلته لکه اسحاق ډار چې پرون خبرې وکړې چې یاره ما خو کابل ته تللی وم او ډېرې موافقې مې ورسره وکړې، ډېرو شیانو باندې موافقې وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم بیا سیستم ماته اجازه ترانه کړه. نو سیستم نه هدف د دې همدا فوج ده. نو هلته دوی دغه کوم چې هغه منتخب حکومت چې دوی ورته وایي دا حکومت دومره واک اختیار نه لري، واک اختیار زیات فوج سره ده او فوج بیا دومره زیات په دغه بشري او په اقتصادي مسایلو په دې همسایه توب او ګاونډي توب او دا دي ښه روابط دو دو ملکونو په منځ کې او د خلکو په منځ کې دوی چې بیا دومره زیات توجه نه کوي دوی خپل هغه نظامي لاسته راوړنو ته یا نظامي چې کوم ټارګیټ هدف لري هغو ته زیات فکر کوي. نو زه فکر کوم چې پیچیده به وي او څومره زر به حل نه شي، خو بیا هم امید ده چې حل به شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم او فوج هم په دې پوهېږي چې دوی اقتصاد خراب ده او دوی دا جنګ نه شي شروع کول. که شروع هم کړي دا جنګ اوږدېږي، بیا دوی ته مشکل وي د دغو مصارف پوره کول.
تاسو هم امید ښکاره کړو او هم مو په ورته وخت کې وویل سي پوځان ممکن د پاکستان پوځان د خنډ سبب شي، لیکن منځګړو ته سګورو او کچیرته دا ستاسو خبره ومنو سه پوز بل قدرت ته په پاکستان کې د حکومت ترڅنګ، نو پوزان خو له قطر او ترکی سره ډیر نږدې روابط لري او منځګړي ټوب ترکیه او قطر کوي، فکر نه کوي چې هغه به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړ وکړي؟
دا خبره خو څه ده پورې صحیح ده، خو بیا هم خو هغه خبر هم دا ده چې کله بیا دوت مرجی شي په یو ملک نه چې هغه حکومت او بل فوج ده، بیا دوی په منځ کې د تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسېدل لږ وخت غواړي. نو که مطلب دالته په څو موافقې هم شي بېرته به چې لاړ شي، بیا به هم هغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي، دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان.
لیکن دلته خو د پاکستان د پلاوي مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي عاصم ملک د استخباراتو مشر، نو واخو د په لاس کې دی چې د خبرو ته ناسته او خبرې مختوري.
او دا خبره صحیح ده، خو دلته د واک چې دغه نظامي واک ده او دغه خبرې چې دي سیاسي دي، نو سیاسي چې دي بیا خو به بېرته هغه سیاسي حکومت چې کوم ده شبا شریف مشر ده، دا به بېرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي. نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي، مغلقه کوي، پیچیده کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي چې نن دوی په دې خبرو کې موافقې ته ونه رسي سره، لیکن داسې راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم، لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقې ته سره ورسي؟
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي، کېدای شي په دې دور کې دوی هیڅ موافقې ته ونه رسیږي، یا په جزئیاتو کې بعضې مسایلو په جزوي کې بعضې مسایلو کې ورسیږي، خو نهایي موافقې ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسیږي. کېدای شي دا مذاکرات دوام پیدا کړي، نور پړاوونه هم ولري.
نور باندې به څرنګه شي؟
او اوربان خو فکر نه کوم چې مات شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او پاکستان امرایم نه غواړي، او یو خو ته هغه هندوستان سره په لاس ګرېوان ده، نو نه غواړي چې دومره غټ ریسک واخلي چې خو نه هندوستان سره لاس ګرېوان دي، بل خپل داخلي فشار د حکومت باندې او بل دا د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بل خو ته مطلب هم نه غواړي د پاکستان سیاسون چې افغانستان سره په یو
پرون د خبرو په لومړۍ ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسوه، که څه هم د لنډ وخت لپاره وه، لیکن دواړو لوریو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل چې لومړۍ ډزې دوی کړې دي، نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي، نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري؟
فکر کوم چې نازک خو ده، ځکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې 15 نه کم دا زموږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنګ پیښ شو، او اوس هم هماغه ترنګلتیا شته او لا تر اوسه هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې، خو بیا هم زموږ په حیث استاد همدغه کوم چې دواړو هېوادونو په منځ کې سوله بهتره ده، ځکه چې الله تعالی موږ ته دا خوښ کړی چې سوله ښه ده، او دا پر ورونه او همسایه هیوادونه دي باید مشران او حکومت کې کوم مشران دي د افغانستان خوا ته د پاکستان خوا ته ټول د خپلو ستونزو مشکلاتو وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي ډېر غربت ته او پاکستان خو بیخي وس غربت نور هم زیات شوی ده قیمتي په حتی رسېدلې ده او که چېرې د جنګ دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو په خلکو په نقص به وي او همداسې دواړه هیوادونو د اقتصاد په نقص به وي او د دواړو حکومتونو